پاپنسن کې د سحر 8 بجې سویډا ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمری 1/28 د اگست 19. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د زمری یا 1/28 له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103 کالیز سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 80 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیزم ځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د دیسلح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دیسلح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو فلاین کوچ ډوله موټر د چپ کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېده او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 14 لیرې تبادله شو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ د ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې راځي. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له طالبانو د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. قبل لاپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103 کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
په ننګرهار کې د ځغاستې سیالۍ سوي دي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا نردې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبري راپورونو برخېته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبې د کابل د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپله ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید غندلی، له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو ویشتنه پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختدریځه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمېر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابره ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسلولو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لری کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمیر افغانان د خپل ملي بیرغ پر راپولو دا ورځ لمانځي. اسمت سروند د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار سره خبرې کړي او لمړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړي، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي. د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان په د تاریخ په اوږدو کې کچګړې د روسانو سره، د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کی راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لنړیوالو د شته عمل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونه پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړی دی. شغلی متقی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیچا دخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د طالبانو رهبري پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده، د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او دغه شان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. دوی یادونه ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړې دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسي مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا له نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومته ښکاره ناراضه او په وار وارې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست له 15مې راپدې خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شونونکی نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسی ملاتړ نشي ترلاسه کولای.
د کندهار ناسته د ولسی ناسته نوم ورکول کاملا غلط دی. هماغه سره کله سمو د وړاندې په کابل کې کوم ناسته تر سره شوه، هغه ته هم د افغانستان د دینی علما او د مخاورو ناسته وویل شوه. هماغه سره هغه مطلب د طالبانو ناسته وه، هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړي توب درلودي، حتی د افغانستان دینی علما او ناسته نو سره وویل. د کندهار ناسته په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس یې تشکیلوي، مېرمنې یوه مېرمن پکې وجود نه لري.
ښاغلی آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د لمانځنې او د طالبانو حکومت نه دولس د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوال له 2500 څخه 3000 کسان یاد کړ. ورسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمېر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشتې په 8مه نیټه هم په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو چې شمېر شاوخوا 3000 کسانو ته رسیده یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نیسي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوږد سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 14مه د غساځوانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو، د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د دوه میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغه پات دیار لس طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه پورز یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیره تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغه دیار لس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیره د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوو ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د دیار لوسو طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو رڅار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشان او مسؤول ارګانونه یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
خوست له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه یې هم چا لاسنیوی کړي. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبت او راجستر کړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزله وروسته د ځای ته غني کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کېم ته راغلي کړي دي د اړوندو مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کېم کې تر 300 پورې داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې باد او باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابونه دي په دغه شته خاص کر د چاتې ډېر مشکلات درته بیا ژمې راوم دی او دغه د پردې مشته پر چار د چې نوی شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې ستونه تر وته سوا کړه مشته د تا کوم ته نوې خلک ډېر روغلي دي د دې زلزلې نه روغلي دي او مطلب دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر روکی شوې دي. نو کوم چې ډېر خلک د پچار د چې کوم سروې دا وشي پر سره ده اېدغه د پردې چې کوم مرسته د دبليو اف پی ورکې دي نسیا طرف ته د غاشي رجستر شي د دبليو اف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم ده و کسانو ده چه کورنه ده سرپناه ده نشتون لستون زی سر مخامخ ده
همان ده برومه من سلوار ما تینده ما بریر دو چشیدی شوی دیواری نه دست کلی نستا چه کلی نه پلان کهوی دیوی بلده ها پاقه سرپنده وی پا کرونه که اونه خیمه ترتیب شتا اونه نیره ده پنده وره ترتیب شتا نه ده خواروکی ترتیب شتا شپ تکلیب تیچه سورا پا تکلیب بنده وشایی
ده گلان که به اسیدون که محمد رضا ده مرست و پویش که ده عدالت و شفافیت ده مراعات اولو غخته نکه وی اوائی دیر کل اصلی مستحقین ده مرست و بی برخی پات کیگی
می سره و پار وخش عدل وشی انصاب تا وشی و شپاف انده سره و ده مرست مشتا توزی کیجی بلحال مشتا دیر لوی تکلیب تا لکت کور کاروبار نلار یار سرائی ده کورا ده کاروبار ده بدوی دری رسی چناغ ده مرست رو غلی ده خومیش خال که سره لکه دیره کام و وشولا بیخی شویه نده اپ واسطه بنده دیره خال که وکرو کورینا نمیش ده ها غشتن ده و غریب خال که تا ده خپل حاک ورسی ده
هغشمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې انترا کړی شوی وایي دوی شناختي کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي د وزیرستان د مای زر اوسیدونکی کفایت الله وایي
داسې خلک ته د زیات کسان دته کوو چې دوی مړی نه مني او موږ د خپل کړو نه دوه پوستي یا درې پوستي دا ور لاژلی دي نشته ډېر زیات تکلیفات دي نشته د میډیا نه دا غوښتنه لري دغته چې کوم پوټه شناختون دي دا ولیکل شي
بلوی تا زی چارواکی وایی دا ولایت مشرتابه اروندو ادارو تا لارخوانه کردی چه گلان کمتا دنی بیو کدوالو دستون زود حلوالو لپاره مرستندو یه بنسردون سر پا گرده کارو کی دا اطلاعات او فرهنگ رئیس شبیر احمد عثمانی ویل
دی وزیرستانیان و کدوالو سر دی نور و زلزل و زپل و پشانتا منظم مرستی روانه دی دا افغانستان اسلامی امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي
او اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنګټن ستونزه نه ده دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی لیکوال په غټو ټوکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده لیکوال د دغې خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن هغه خبرې راخیستي چې تیر کال یې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې بایډن هغه مهال ویلي وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزي آسیا د امریکا اصلي امنیتي او اقتصادي ګټې نه رانغاړي مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستانه خپل ټول ځواکونه ایستلي د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې لري او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له داعش ویره لري واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعاله میرمنو وروستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان واک ته رسیدلي او پر ښځو یې د فعالیت کړۍ تنګه شوې په کابل کې معترضې ښځې په وار وار سړکونو ته راوتلې خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهرې هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسېدلې دي د وروستي ځل لپاره تېره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې واشنگتن پوسټ لیکي د پوخانی ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانې او سیاستوالې چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له لومړیو ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ ترسره سوي دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال راپور.
د ځغاستې یا منډې وهلو دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د ځغاستې فدراسیون مشر شکرالله پهلوان رسنیو ته وویل له دې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو شپېته تنه ماشومانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستی وو. پلان کې لرو چې همدغسې د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره په لاره واچوو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورزشکارانو استعدادونه پیاوړی شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په عین حال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل له دې سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو لمن زغوره استعدادونه په نښه کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د عمر په نوم یو 10 کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې وه.
د مسابقو ته راغلی یم، ډېر خوشحاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړې.
د دې سیالیو نندارې ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو 2 تنه چې بچیانو یې په سیالیو کې برخه اخیستې وه مشال رادیو ته وویل
د ماشومان لپاره خوشاله او د ساتۍ لپاره یو پروګرام جوړ شو. ډېر خوشاله احساس کوم. نو د امیر ته ورشنه ډېر خوښ کوم چې پاینده کې د ماشومان لپاره داسې لوبه برابر کړي.
د ناخوالو نه، د مواد مخدر نه، داسې نورم چې دغه نور ځوانان هم دغه کوچني ماشومان دغه لوبه ګوري نورم تشویقيږي. هر سړی غواړي چې خپل بچي دلته لوبه لپاره راولېږم او د دوی په ذهن باندې ډېر زیاته ښه اغیزه کوي، د دوی په تعلیم باندې ښه اغیزه کوي. تا کوم کوچنیان چې دلته راغلي ماشاءالله د تعلیم مخته ماشومانو
چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې یا منډې وهلو سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیلمند دي او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره یو ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.
السلام علیکم. د تخار دولت می تماس نیول شته کولم درکته ول سوالی تر کو د غیره اورا د زوی بند د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفروی تولا طالبان صاحب صلی الله علیه و سلم کری صاحب وای مو تکای مو تکانه بنی کی زبرایمو سخ حالات تر مز جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زفروی د دتې 2000 روپیه راولې صاحب دوی مو تکای و هی مو ظلم ستم کوي دا زفروی له کومه دا زفروی لاسه او مر خپل کار وزګار وکړو د سخ حالات سره مخ یو د خیر سره نورلو نه یاران تکلای شو نه بل ځای اسکلای نه بل ځای نمبر محلے
پروگرام پیلیږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنچیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاری کېدلو اټکل کیږي. چارواکی وای د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړ شوي. د سیمې اوسیدونکو ویل دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنځشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو فلاین کوچ ډوله موټر د چپ کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سخت ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګیدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړ شوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړ شوي او په سودان کې تر اوسه 9 تنه سیلونو مړ کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک نابرابره 1% سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 15% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 14 لیري تبادله شو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه شپه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په هر ونه کې موږ تاسو لخوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمیر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وی، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلی وی او ځینې بیا د هغو اوریدونکو لخوا چې پیغام یې په خوا هم خپور شوی وی را رسیږي. نو موږ ته باندې د لومړي توپ حق دغه نوی پیغامونه تور کوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلی وي. خو د دې معنا دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام په وروستۍ برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوی پیدا شوي، تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه را ولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوږي چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
زه جاوید احمدی ما د پلازمین کابل د ریسرچ رسالین د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده د پلار نوم یې حجی ګل ده وایي چې د پکتیا د ټلیفون کو نه را نظر کسه وایي که غواړي چې بیرته یې ترلاسه کړي نو ما سره د په دغه شمېره اړیکې ونیسي. صفر واویا اووه دېرش اووه شپېته نه سوه څلوېښت ساده الفاظو کې وایم صفر اووه اووه درې اووه شپږ اووه نه څلور اووه ډېره مننه د پیغام د خپرېدو په هیله ښه وخت ولرئ. لام مل
بلې السلام علیکم روشن صاحب محترم سلام تا ته څوک چې ازادۍ نه د ورکو عزیزانو خپرونه اوري ټولو مینهوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې صحت جامې به پر تن وي چې جوړ به وي راته یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهارې راغلی ما ننګرهار ولایت نه زمونږ ولایت ننګرهار او سرخود ولسوالۍ دښتې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي پلار نوم یې ساکیا دی. دغه ماشوم که د هر چا وي اته کال عمر لري تورې جامې پر تن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه د هر چا ماشوم وي دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وهي صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې اریبا شمېره ورته وایم صفر شپږ اویا اته اویا اته شپېته پنځه سوه شپږ پنځوس او یو ځل اتلس شمېره بیا وایم صفر سوه یو اتیا دوه شپېته دولس صفر اووه اته یو شپږ دوه یو دوه. ډېره مننه ازادي راډیو نه دسې دوره کې عزیزانو خپرونه مونږ ته مخته وړي او جهان مننه خدای تمه. السلامونه نیکې هیلې احترامات زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ سهار لس بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی سرې جامې پر تن دي غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د پنځو شپږ کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا اتیش پورا نه سوه دویش یعنی صفر و اته دوه اته نه صفر صفر دوه دوه او بله شماره ده صفر والیا درې اتیا درې اتیا یو سلو دوه شپېته یعنی صفر و اووه اته درې اته درې یو شپږ دوه. نو په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو څخه مننه کوو.
السلامونه روشن ته محترم تا ته او بیا د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی د پلار نوم یې سید محمد دی. تورې جامې پر تن دي سرې سپلې دي. دغه کوچنی کله هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټلیفوني غبرګو شمېرو